آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې یو شمیر اوریدونکو چې په ایران او پاکستان کې دي هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه کړي دي دوی ویلي چې کوربا هیوادونه له افغان کډوالو سره سم چلند نه کوي او په ایران کې یو شمیر کډوالو ویلي چې هلته دوی وهل ټکول کیږي اسناد ته ارزښت نه ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې هم خوراکي مواد او د غراز اوبه نه په پلورل کیږي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایران او پاکستان دواړو ویلي چې دوی بل خپل خاورې هغه افغان کډوال باسي چې دوی په ټکو قانوني اسناد نه لري د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکوښوې ځونه د پروګرام لانډه برخه هم چمتو ده خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خوروغ جوړستي هله کوم الله تل خات آباد لره نوم می عطا رحمان د اوسېګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین دلته یو موسسه و آی او ایم راغلی د نوې موسسه ده دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي نو کمپونو کې چون کې مرستې کړې دي هغوی ډیټا ټول کړي او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوسو ډیټا ټوله کړې ده تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې و چیرې تاسو سره موږ کومک کو امداد کو او بیا پتهونه لګي نمبر مغز دی او تاسو ته به موږ زنګ وو تاسو به بیا راځي نه هیله لرم د تاسو نه چې زموږ आवाज تاسو ته دا غوي تور سوي او غوي تر په تاسو ته کوم جواب ملو شي او بیا موږ سره شریک کړي ډیر مننه خوشاله اوسه
السلام علیکم سلطان محمد مراد ننګرهار د ګوشتی ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدوزه کې چرو جوړ وایسته هم پیغام ازادي راډیو ته دا و چې سو اخمر کې ایران کې ونیول شو بیا چې کله اردو ګاګان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي افغان کډوال دي دې سره ډېر سخت بد سلوک کیږي او ډېره بده رویه کیږي موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنه هغه به درې ساعته به نور ته کینولي دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دغه شان دی وهل ټکول به هم په کې وو کېپونه به ورسره وو نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو د یان د ایرانیانو د خوانه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره بهې به لاره کې موږ دغسې دغه آزاد هغې ته نه پرېښودلو لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو نو زمونږ دغه خواست دی دغه دی چې اول وطن کې کاری زمينه برابر شي وطن کې کاروبار نشته د کار زمينه نه ده برابر ټول خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلواني وسی او دغه وسی نو قاریان وسی نو خلکو ته وظیفه ورکول کېږي بل چا ته وظیفه نه ورکول کېږي وضعیت ډیر خراب دی
زه یو نفر د ایران غوږیو ما دا وایي دلته افغانانو باندې ډیر زور دی ډیر زیاتای دی ډیر وهل تړل دی دا ایمه خبر دی ته تاسو ته ولسی تازه نور رسانو ته ورسوي ډیر افغانان زبرول کې ګیلات کو به و بن ورکه ډوډې نه ورکه باندې ته خو را د مارسکای ډیپورت کې رقم چې کې و دی کې دا مشکل نه دی دا ضرور دی بل ان دا لا ته کو به بزن او بکن او به نور کول خزانه و ولو مشومان ول دا څه فائدې کې دا کورونه نه دی ملل سازمان ملل مخنیوی کوي کبل چوي کوي افغانستان امارات کوي امارات له بوده د هیڅ کوم خبر نه دی توې دا ملل د امارات نه دی دا کور پر یو پیشنهاد ک هر ورګون کوي ودی کی چې ډیر افغانان زوري
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او سلامونه نیک هلی ترامات د زده رادیو ټول کارکون کور دوم متور سیر جان محمد احمد ایران څه مسئله درته کوم موږ وړو چې دا زموږ आवाज امارات پر ورسیږي په ایران کې ټول پاسپورټیان نیول کېږي او کوچاریان چې راغلي دا خیر دی بیا مدرک دی دا کوم کسان چې مدرک لري یا پاسپورټ لري هغه هم پاسپورټ ته هېڅ اعتبار نه ورکول کېږي او یوازې پاسپورټونه اخیسته کېږي سره وکېږي دوی هم بیا بېرته بس ډېر په جبر سره رژیمېږي پاسپورټ هېڅ اعتبار نه لري دلته موږ افغانستان اسلامي امارات د خلکو سره د چارواکو سره دا درخواست چې زموږ آواز واورو د یو ځای ورسي یا د پاسپورټونه چې اعتبار نه لري یا دلته احترام نه ورکوي نو ولې د ایران کنسلګري په افغانستان کې نه بندوي بیا ولې ویزې ورکوي نو زموږ آواز تر د اسلامي امارت تر چارواکو پورې ورسېږي چې دا زموږ ته یو زمینه برابره کړي دا زموږ مشکلات حل کړي که په ایران کې پاسپورټ اعتبار نه لري یا نه چلیږي نو اسلامي امارت دې په افغانستان کې د ایران سفارت بند کړي چې خلکو مشکل سم سم معلومات راکړي نو زموږ مشکلاتو ته یې رسیدګي وسي موږ سره دې همکاري وسي چې دا زموږ پاسپورټونه مصرفونه مو کړي تکلیفونه مو کړي دي چې دا زموږ سره همکاري وسي دا پاسپورټو په باره کې څه معلومات راکړي چې دا څه مشکلات دي چې زموږ پاسپورټونه ټول اعتبار نه لري حتی ډوډۍ هم په ایران کې څوک باید زګو کې نه ورکوي.
سلامونه د ازادي ریډیو کارکونکو اورېدونکو ته. لینا یې ملکونر څخه بیا له خاص کونر نه دلته سیدا په د پاکستان او افغانستان بارډر باندې جنگ و دوه هفتې جنگ و په دې کې ډېره کډې را کډوالې سولې ډېر کورونه را کوسول غره نه د شالۍ سیمه د شالۍ په نوم یادېږي په دې کې زیات خلکو ته ځینې مطلب مالونو ته یې تلفات واوښتل او ټول را بیرون شوي دي اوس هوا هم یخه شوې ده او کورونه یې نشته دلته له لوی چارواکو څخه هیله کوو چې دوی سره مرسته وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه مستری عبدالملک سلام نومیږم د هلمند ولایت نومیش ولسوالۍ صدر سره په تماس کې یم نو خدای دې وکړي چې د ما پیغام در سره نشر کړي چې د یو چا تر غوږه پورې د مو ژغ ورسیږي موږ په نومیش ولسوالۍ کې په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو چې د ولسوالۍ خپل چې کوم ولسوالۍ مرکز دی دغه کې هم د یو افغان بیسیم خدسته چې هغه هم واټساپ او د انټرنیټ هیڅ دا شیان کار نه ورسره کوي یوازې په زنګ باندې خپله د ولسوالۍ پر شاخوا نور په لیرې ساحو کې د ولسوالۍ په اوزو کې هیڅ یو مخابراتي سیستم فعال نه دی نه هم دغه سیګنال هلته کار کوي نو خدای دې وکړي چې د ما ږغ در سره نشر کړي چې زموږ ږغ اواز یو څوک واوري ستاسو د راډیو له لارې موږ په دې شیانو کې ډېر سخت مشکل لرو موږ په دغه ساحه کې خپله د وای فای په نامه یو دغه دی لکه پی سی او داسې شی دی چې د دې سره موږ خپل واټساپ فعاله کړی هغه هم په 15 ورځو کې 10 ورځو کې 1500 ایم بیانې په زر کلداري یا 2500 افغانۍ باندې راته راکوي نو موږ په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو نه دې وکړي چې دا زموږ راپور در سره نشر کړي خیر وسي مننه.
سلام زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
ازادي راډیو ملګری جوړ یاست په خیر یاست خیرات تکراری ده دائم جوړ او روغ لره دغه ورور له کلات سره وو زیات کلات شاجوی ما بین دغه ورور سره کې څلور میاشتې کېږي ساړه ولې ده زه خپل ډرایورم په 580 چلوم دا څه قیامت ته دا ویډیو یو اړخ په وګوره دغه حل ویني مو مریضان را سره وی زنانه را سره وی سپینګری را سره وی دا د موږ کوم ورور شي بیا ور ساو ډیر د باندې بمې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو دا وړاندې کوم زه عبدالله جان یم د بابنه سولې د غرمش ټول ټولې څخه ستاسو سره په تماس کې نو لکه څنګه چې تاسو ویلي و مې کینه دغه سي ځانو نو مشتم ډیر اړوشتو په غرمش ولسوالۍ کې د غرمش ولسوالۍ اکثره خلک چې دی هغه مالدار دي نو په تیر ژمي موسم کې چې کوم ډیر غټ توپانی و او رسوي په هغه واور کې اکثر مالدار ډیر ځان منسي و د شکرونه او د سی خلق ما خپل ولې دولت مثال خپل مالداري او میجو سي چې کوم ځای ته ویل و او رسوي به هلته هلته تر واور لاندې سي او چې لا سل به چې لا 15 په ټوله درایو هغه ټوله تر خاور تر واور لاندې سي نو داسې ورته پیښ ډېر پیښ شوي دي، خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټول ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد لپاره او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بېوزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه هم دا هیله ده چې د دغو بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پرېږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډېر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کړو، ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دی، هېڅ د ښه کېدو خواته تللي نه دي، ډېر ضعیفه دي. نو موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې، ډېر کمزوري دي، هلته حتی په 8 کیلومترۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډېر کمزوري. نو دلته پراخه ساحه سته د شتون سته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي.
السلام علیکم، د کاپیسا ولایت ته ګور سپلین اړ کنولی ده. موږ خپل کور د سیند ته غاړې دی، چې بارانونه شي سیلاونه شي ډېر پریشان استو، په غش به موږ سره خوب نشکوله. بیا چې موږ سره حکومت سیلاونو غاړې چې چا کورونه یا اوته سیدښتي هغه ورته هغه کې هغه ته کورونه جوړ کړسي نو غاړو نه وځي.
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. هغه ستونزه چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
او سم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو، د 24 ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 0 00 18 15 1. د شمیره تکرار 0 و 0 0 یو اته و شپږ پنځه یو منه.
السلام علیکم د آزاد ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. کو چې ته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ 0 4 0 8 0 6 نه بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آزادی راڈیو دا ورکسو عزیزان ٹھول کار کون کا وردنگ سلام ونو ایم پا دیالت تایر وشفان صاحب تاتیم یو زنگلی سلام ویم احمد کندری خبر کوم دی افغانستان دا جنوب دا هلمند ولایت تکریش ولسوالی است. از مجیو دا کاکازوی دا عبدالغفور اکازوی دی دا کندهار ولایت دا باغی پل پسی مکی نادرکسوی دی چیر دی تقریبا دا تلس کلو پاگه تیم که دا تلس کلو نو ساتو نکال کیرش نادرکسوی دی نو بیا چاته دانه نه معلومات نه دي سوې شي نه د مړند د ژوند جن وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی از ما سره پر دغه ټلیفون شماره تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 0 3 0 5 9 8 1 1. بل سلام شمیره د 0 4 9 2 3 1 9 1 3 یعنی 0 4 9 3 9 3. نو تایر روشن صاحب ستاسو د غوښتنو هیله کو چې باید موږ پیغام نشر کړي په بار بار باندې چې موږ د دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډېر زیاته پسه په تمه ده ورته چې دی بچیرې.
السلام علیکم تازادی څنګه کار کوم کو دې دم سلام په دې له چې جوړ بس مننه په مړه د پرونه جوړه خړې د زړه د ورکو سوا جزانو د پاره د پرونه مو جوړه کړې دا به ښه پندور کار دی. مزمز یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د پراویلا تا نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو کار څوک په دې اکړه معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي په دې په شماره د سوا ما څه پروا څه پر څلور دوا ته شپږ څه پر څلور دوا شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 2 8 شپږ 0 څلور 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزونه مصالحه خبره کوم د اسرائیلي د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خبره ما غواړم دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټولوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمیره ده. بله دې څنګه مره باندې څنګه ټوي کومه غږ اوري یا کومه پیغام څوک اوري او کوم کار را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه مره د 0 1 2 3 4 2 8 په دې شمیره دې مرته څنګه وي کار چې دې دې مزه غوري یا له سره ملګری مور څوکري څوک سره شنه اختاوي د ته نوم دې مره په دې د زینبین کاکوزوي او د دغه نوم دې چا وول چې ته شم نه بدل کړی دی نو که زما زغر یو مسلمان اوري هغه دې مس په دغه شمېره زنګ ووي 0 4 1 0 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
اویا درې سوه دوه اتیا. السلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرګون ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه کازوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د 13 کالو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري، چا ته معلومات یې نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي. 0 0 9 5 8 1 1 یعنې 0 3 0 5 9 8 1 1 یوه هم سلام شمیره ده 0 4 9 3 9 3 0 4 3 3 1 1 3. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچیر سا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بيدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایسته نادرکه ده او د 213 کابل د قصیمه کې ده. د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د 14 څخه تر 15 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور پر راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 1 1 4 1 1 2 6 1. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 1 1 4 1 1 2 6 1.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوبه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمت په سیمه کې هلته اوسېږي نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو
زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 9 40 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته وروره معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید شیر کوي درسره. ښه وخت ولرئ. علامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 0 0 9 9 2 9 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 9 2 9 0 3 5.
اوریدونکو، دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم خپل یو یوټیوب چینل پرانستای دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته خراغ لاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپی جنۍ، په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېر زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړمه شي ولرم. او خپل من ادب سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپل خبرونه لرم چې ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زمونږ اساس خبرونه اوري. هیله من د خبرونه تر وروستۍ شېبو له موږ او تاسو سره وي او زمونږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو. حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هماغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغې چاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر خوشحاله سره مغلی همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلی یاست، هملته لوی شوی یاست او لومړنۍ زده کړې مو هملته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه یم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې. بلې ژوند مې هلته نه دی کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دونه ښه نه ده برابره. خو خوشبخته مله چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړی زده کړې یعنې د لومړي ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی، او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي، نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لفر چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي، یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست. پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړ زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سمپ یا لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و، چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو، د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلی باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه، او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه، او چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسې ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دل پر چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېده، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله، او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې د ژورنالیزم ښوونځی پیل کړو، او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د ما کسان له ډلې څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته، او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص ول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلا په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم، او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله. هو، د مهندسۍ پوهنتون لومړی سمستر کښې وم چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې لامل شول چې زه د ورځ دفاع څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل اتن شپی ته وړم نو مستلن څه زه جرنالیز افکار کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده تر سره کړه د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې مسلم اغنا مهام ورسره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متحیه کوو خبرونه آمادګي نیولای یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه تېره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم او هماغه دې له امل شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټا کوي نو شاید تصادف مسلح هم همداسې مسل چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې روانه ده.
الحمدلله
ځل مو کومې رسنۍ سره کار کوو او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست.
صاحب ما په وروستي ځل د مووی ګروپ افغانستان مووی ګروپ سره دنده ترسره کړله. په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویاند یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته لغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راخیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونې چلیږي د هغې د پروډوسره په حیث وم. ولې وروسته لغنه مې البته د هماغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی سو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولی کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو هماغه دې له امله شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولی ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې له امله شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې له امله شول چې ما غوښتل ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا مووی ګروپ سره نور مخته وکړله دي شاید یو څه موده لپاره شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانیستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نور څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی و اوسې د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورډې پورته کېږي او بېرته کته کېږي د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده یوازې دا چې مینه شوق او علاقه درسره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولی په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې کې رسنۍ هاته وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي فعالیت وکړي د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی دپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړ او مې غوښتل چې یو ادرس اوس د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر میشتي
خوشبختانه
خوراجانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله په تل شکر گزار یم. ما دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجر او هیله من یم چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیک سالونه کامله اوسي البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څومره غوښتل چې دغه پروګرام لري خلکو ته ورور وپیژني.
د نجونو په حق ډېرې خبرې کوم، هغه کې پرسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو ترمنځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یوه نجلۍ یا یوه ماشومه یا یوه پیغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دی د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو نجلۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینه او ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چاغې جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همدا شي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا دغسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، ایا دا هم
تر ډیره د انجونو او د خزو له ژوند سره تړلې او په نور مسایلو باندې هم تاسو خبرونه جوړوي.
نور سب سم په یوټیوب چینل کې زما بیل بیل خبرونه دي او هر خبرونه ته مې هم هغه برخه بیل کړې دي. مثلا یو خبرونه لرم په خیال اچنې سره چې هغه کې زوړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی اوسي دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ د هېوادوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه وایم همېشه دا تیار خبر کوم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ. نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ وایي ژوند دنیا په ارمان فال شوې ده. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیام اوسي ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي څو هغه ورونه خپله نو لاس پکار شي پخلی زده کړي.
بل اولا ده په خپله پخلی کوئ په دغه چې کله دغه صحنه ثبتوئ؟
بلې بلې مکمل مثلا پخلی کوم ټول وسایل ورته چمتو کوم بېرته ورنه ویډیو اخلم ریکارډ کوم یا
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښیږي؟
هم بهرني خواړه اوسي هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري چې واقعاً یو نوی لذت یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده ولې ځم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه مثلا ښه طریقه زده کوم. هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم د کورنۍ په غړي باندې تست کوم ځانګړې ټیکه پخوم باندې به چې هغه ښه ډډ راکړي چې ښه خواړه وردي وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خواړه دي هم ورونه ډېری بهرني خواړه دي چې زمونږ افغان نجونې کاره زده کړي دي. حتی کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځې شروع پخه کړي هر ورځې قورمه پخه کړي یو نوي خواړه پخه کړي تر څو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوی طعم وڅکي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند به په څه پوه شي هغه څنګه پوه شي؟
زه د همغه لپاره کیسه هغه بیا تر څو چې یو ځل امتحان کړي په یو ځل امتحان باندې ښایي هېڅ هم ونه اوسي. زه یو کوم نوی مثلا نوی توکي نه راوړم. هماغه زمونږ پورو کلی کې چې کوم پیاز او بانجان او غوښه او وریجې او کچالو هر څه چې دي زه د همغو نه یو نوی خواړه پخوم. او که مدرس وایم چې راځئ موږ به که دغه کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه شپایې کامل لږ څه بل هم خوندور اوسي ستاسو د کورنۍ ډېر خوښ شي. نو د همغه لپاره یم چې بو به لیوي کورمې څخه تېر شي همغه کچالو په نوي نوي ډولونو باندې پخه کړي تر څو کورنۍ هم خوشحاله اوسي او د کورنۍ فضا رنګینه اوسي.
ډېر الله تاسو وویل چې په ډېر رو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي. مثلا کوم نورو برخو کې؟
د تر څنګ نور څه به بل خبرونه مې د چا په کې دین وخت د میلمانو راغړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده دونه کې یو ځل نشيږي یا په میاش کې یو ځل نشيږي چې کله ځینې امکانات نه وي او زموږ خبرونه عموما میلمانه هم چې نه وي ان چې نه وسی نو مې یې زه را دوتوم په لایف تو مثلا هغه چې څه ثبت کوم حالته ورسره خبرونه ده کوم یو هم نشته لر څه دې ته څنګه یو بل خبرونه ده چې نوی نوی میکاپ ته شروع کړی ده او څو خبرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه دا چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زموږ هېوادوال یا زموږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، بلې داسې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري. په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. په دغه لپاره فرض کړئ لیدون کم دي، ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیدبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
ښه دي، ښه دي. نور څه بیا څه ده چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولې چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریب کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوسه په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغه هېوادوالو لورې به ته داسې یو کومنټ ترلاسه کړې چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې یو. هلته کله چې یو کس راجګېږي یا کورنۍ راجګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفرو خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وقار منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعاله یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې؟ کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست،
چیلنجونه هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سر پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي. او که چېرې لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي، مونږ کار کوو د رسنیو له خوا چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صرف زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای کې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسات، یو ګزارشات کې د هېوادوال لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته. دا خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم، خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه په خپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کې.
ډېر الله. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
صاحب واقعا زښته زیاته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت راکړ په دغه ښکلې خپرونه کې چې زه هم څه نا څه خبرې ولرم، او هیله من لرم چې هېوادوالو لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي. وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل ژوند یو شی به مو هم بیکار تیرسی یا مثلا داس تیرسی چې موږ ته ګټه ورونه اوس حداقل کوشش باید حوال دا چې نورو ته ګټه ورسو که نورو ته ګټه نه شي رسولی حداقل ځان ته یو څه ګټه ورسو د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل شر چاپیریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو ولکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی که چېرې په ورځ کښې مو یوه ورقه یوه پاړه کتاب ولوسته نو ډاډه به باید اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده نه هرچې بس
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد یوټیوب چلوونکې او ژورنالیست
گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پات چشی یا بماتا پات چشی ولے والے داسوشی ولے والے داسوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے داسے اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی ولے والے داسوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی
لالو نو ما تخشانا مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چی مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی
گلاب